السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کورونا وبا په روسي وضعیت خبري کیږي. په افغانستان کې اوس د کورونا وایروس په کومه کچه کې دی؟ ناروغان څومره دی؟ په دې اړه متخصص ډاکټر ته هم بلنه ورکول شوې. هله ده چې دا پروګرام را سره واوري. خو په پیل کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. طالبان وایي مشر ملا هبت الله اخندزاده کندهار کې یوې غونډې ته تازه وینا کړې. هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې یې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام به د امریکا او ترکیې اړیکې زیانمنې کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه لیږلې ده. رالیږلی غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کوماک سیا ویډیو نه د خبره شوې چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله اخندزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید پر مهال وژل شوی دی. خو څومره د وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې خاغلی اخندزاده به ډیر ژر په کندهار کې ولسته ښکاره شي. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان دی چې هیله د ژر ونیول شي. د پیښې عاملین چې د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پرون ځای سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو زکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وي چې په لوړ غږ موسیقي غږوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپل دریمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې یعنی نږدې نیم ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان د جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې پاکستان ته یې بایللې خو له سکاټلند نه یې په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په دریمه له هند او په اومه نیټه یې له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ د نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب پیل شوی. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وکړي. ښاغلی بایدن به په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دای به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنگي الوتکو درانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریې او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاواله د دوسیې د حل غوښتنه وکړه. اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاواله په 2006 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی وو. خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تورن زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2016 کال په کودتا کې لاس درلود. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وای د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی. د رویټرز خبری آژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وې، خو په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوې دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه دی وي پوستې مخته شوې، 12 تنه نور ژوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختری ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یوه موټر کې ایښودل شوی و. دوی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټول ټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,650 اوښتی او د مړو شمیر تر 2,000 زیات ثبت شوی دی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټکنی سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مو دی رادیو ټکی ازادي. دغه راز اوریدونکي کې واتساپ کاروي کولی سي چې زموږ د واتساپ شمیرې ته هم زنګ راووهي. شمیره مو ده 0040 22 11 24 01. شمیره بیا تکراروم 0040 22 11 24 01. دوه ډاکټران مو میلمانه دي. ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغي متخصص دی، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووینونس ناروغي د درملنې روغتون رئیس دی. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسین کړی، که د هغو کسانو لخوا چې واکسین نه دی کړی؟
مننه سر کې تاسو ته سلام. ډاکټر صاحب ته ټولو اورېدونکو ته شما غږ اوري. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، کرونا یوه ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې کمښت دی. دغه ټول هغه ننګونې دي چې په افغانستان کې یعنې د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائب وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري چې زه په زوره په دغه وایرس باندې اخته نه شمه، د دې خلکو د بیا یو ځل یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنې چې د دبليو ایچ او لخوا نه شوي یا د همغه وزارت دي چې اتامي لخوا نه بل کېدي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي. دا که په افغانستان کې دي، که په افغانستان کې فکر ورته وکړو ته خو تقریبا چې تر ډېره حده پورې مې ممبرات دي، ځکه وزیر په هغه رقم ته نه دی چې څرنګه موږ ورته چې وکولی شو ورته دي کړو چې آیا د کرونا دپاره که یو سړی دومره وخت انتظار باسي دا د ولې کې نه مري. باید دا کار وکړي او د کار د پیدا کړو د کار په صورت کې خصوصي نه کیږي چې موږ په کاري ساحه کې دومره یو قوي تدابیر ورته دغه لپاره ونیسو چې حداقل یو کس پې ورغېږي د وایروس نه وساتل شي. خو په افغانستان کې چې دا اوس کومې پېښې مخ په زیاتې جوړېږي په دې کې یو غټ لامل د خلکو د هغه روغتیایي سپارښتنې چې پخوا د وزارت صحت عامې دخوا نه به کېدې یو څه اندازه مراد کېږي، مګر اوس دا خلک بیخي هغه سپارښتنې نه مراتوي. دوی فکر کوي چې نظام بدل شو نو ناروغتیا مستره ختمه شوه. نه، نظام په خپل ځای باندې مګر ناروغتیا خوشته دی. دا په ټولې نړۍ کې خورا د دبلیو ایچ او ساس یو ریسرچ دوه میاشتې مخکې شوی دی چې کېدی شي تر 2040 پورې دغه ناروغتیا په نړۍ باندې پاتې شي. دا خو داسې وړه ناروغي نه ده چې موږ تاسو ورته څرنګه فکر کوو چې موږ هغه هېوادوال چې هغوی ورته د یو معما په شکل باندې ګورو، ولا که ورته ووایو چې دغه سپارښتنې عملي کړه خبره نه شته. دا داسې تاسې وګورئ د افغانستان سرحدات چې خلاص شوي دي دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده چې هیڅ امکان نه لري. ځکه یو سړی چې د عام ډول باندې ژوند ونشي کولی، هغه په تګ راتګ هغه لار ورته نه ده برابر. هغه به د کرونا
خیر دی ډاکټر صاحب، د خبرونې په جریان کې بیا هم پر دې موضوع تم کیږو. یو ور بیا به اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تقریبا 19 دقیقې وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. افغانستان د لوبي په چا ټاس ګټلې دی او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې یو تغییر دی چې د مجیب الرحمن پر ځای حمید حسن بالینګ ته راځي. ډاکټر صاحب زلمی رښتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغي داخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات سوی که فکر کوي چې تر پخوا دغه شمیر کم سوی؟
مننه. اول تاسو ته او تاسو له لارې ټول اوریدونکو ته ګران منوتا نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ په روغتون کې تقریبا نه څو وخت کېږي، تقریبا د دوه میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي. یعنی کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 500 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو، او حال دا چې په دریمه صفحه کې کله چې اوشته ورسېدله موږ تر 120 ناروغانو پورې سم بستر درلودل. دلته ټولې واقعات زموږ د څه خاص په روغتون کې ډېر نه دي، خو بیا هم په دې هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې موږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل. اوس ورځو کې زمونږ درې څلور نهایت 15 پورې کیسونه چې موږ خوشا 15-20 ډېر سمپل واخلو هغه معاینه کړو، نو څلور 15 پکې مثبت راځي.
بله ډاکټر صاحب، کابل کې همدغه ستاسو روغتون د افغان جاپان روغتون سره طبيب څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څلورمه څپه ډېر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار ده مخکې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نه ساتي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
ودلته چې نظام تبدل شو تاسو ته ټول څه بستر معلومه ده. یو هغه چې د کورونا په هغه باندې په اصطلاح تاثیر وکړ، په دې معنا چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شو هغه وخت سره، او بل د دولت لخوا قرنټین نه و وضع شوی، خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی. فرضاً دولتي ادارې ټولې رخصت چلې، مکتبونه دغه اوس د جنکیانو مکتبونه پردن نشته، یعنی 50% په دې باندې اوس هم هغه نشته. د ادارې هم تقریبا نیم کله دي. یعنی دا خپل زما په نظر یو تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼګونه به چې پخوا په خار کې و هغه ګڼګونه چې مخکې باید دغه سفر راغلی وای هغه ګڼګونه نه و څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې باید راغلی وای رانغلل. هم اوس هم که چیرې دغه بارډرونه چې دا خلدازي موږ ته بهتره معلومه ده چې په پاکستان کې څلورمه صفحه تیره شوله، او حتی په ایران کې اوس شپږمه صفحه اعلان کړله. نو که چیرې دغه بارډرونه او دغه خلک همدغسې راشي، ممکن چې دلته هم څلورمه صفحه راشي او واقعیت ډېر شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. خیبر کلیوال، تاسې فکر کوم چې لږ وخت به زموږ سره په خبرونه کې یاست، لکه چې کوم کار هم لري. کدا راتوې چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تاګلار لري یا له تاسو سره کوم تاګلار دوی شریکه کړی ده چې تاسو نظر واخلي چې په دې برخه کې دوی به څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تدین د پوری اوسنی حکومت هیڅ کوم څه خاص یعنی هغه سپارښتنه چې په خوانه کې بلی وڅنه کیږي صحیح ده. ټرینګونه باید ورکشاپونه دوی اخلي خو په کماندا ځبانې عامه دادی کفایت نه کوي. کله چې موږ درې میثاپې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شوله دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی و. فرض مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی پوه خلک و. دغه خلکو د کرنتین دغه بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنی زه باید په دې موږ تاسې خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چا ته موږ ټلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي. دغه پیغام زه بهتره لاره ده، دا د عامه پوهاوي لپاره یوه ښه لاره ده چې دا باید تعقیب شي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي هغه سې امکانات چې پخوا وو له تر دې دمه څه نشته پکې، ځکه پخوا د ډبلیو ایچ او ځانګړي توجه د نړیوالې صحي ټولنې ځانګړي توجه د ټولو هیوادونو توجه په افغانستان ته زیاته وه، ځکه واکسینونه هم راتلل نور کومکونه هم کېدل د ګاونډیانو دخوا نه. نو یو څه اندازه هغه د خلکو د ناروغتیا په مقابل کې ضرورتونه پوره کړي ورته، اما تر دې چې دغه تحول رامنځته شوی دی اوسمره خاص توجه ورته نه کیږي. دغه دوه میاشتو کې چې کوم تحول وو په دغه کې د خلک څه ستیتو پرک سره یو ناڅاپه خاموش شو، څوک یو ځای کې بند پاتې څوک بل ځای، کله چې بیرته وضعیت عادي کیږي اما دا طبي خبره ده چې خلک ګرځېږي ګڼه ګوڼه زیاتېږي. نو هغې ته مخکې نه چې کله موږ پاتې ګورو دلته د خلکو دا د ناروغتیا د کیسونو د مثبتوالي کچه لوړېږي. نو بهتره لاره دا ده هغه بندرونه چې په هغوی کې فرض مثال تورخم شو، سپین بولدک شو، غلام خان شو، دلته چې د خلکو تګ راتګ کیږي باید دلته خاصې سنټرې موجودې وي چې تر څو پورې هغه کسان یعنی اوس موږ په تورخم کې د ډینکو فیور په نوم باندې ناظري شروع شوې ده چې د پاکستان نه انتقال شوې ده ښاغلي ننګرهار ته لالپوره او د تورخم بعضې سیمې پکې نیولې دي. مګر همدا دغه لپاره هم دا نه ده لکه څنګه چې پروفه ته موږ هغه ځینو وختونو کې چې یو ډول د عامو خلکو ذهنیت د شو چې دا یو اکیو کیسه ده. مګر همدا موږ تاسو چې اوس ګورو دغه د بلې ناروغي د ډینکو فیور سره شروع شوې ده یو ځای د تورخم د لارې نه دغه خلک اوري راوړي دغه یو غټه مشکل جګړه ده. د یو طرف د خلکو اقتصاد دی په بل طرف دغه الهي افتونه موږ او تاسو راوړو
بل اکلی ول
سره د لپاره د وزارت ته ضرورت کار نه چې باید دغه شرم باندې
بله غور وکي. کلول صاحب کله چې په افغانستان کې خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي یا غوي چې کورونا پیښ اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوی ده، دغه خلکو تاسو ته سو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګنی؟
نه ګوري هغه ورېدل کې چې زما غاوري د کورونا ناروغتیا یان تاسو وګورئ بیګا تاسو به یو راپور ورېدلې د رادیو غانو نه چې په اوهان کې یو ځل بیا تازه پیښې ثبت شوې دي. دا د کوم ځای نه ثبت شولې؟ هلته هغوی بیرته اعلان کړی دی چې تاسو احتیاط وکړئ. اوهان هغه ښار دی چې اول ځل دپاره پکې کرونا ثبت شوې وه. دغه کرونا په اوهان کې په هغه د 2019 په اواخرو کې نه وه، دا پخوانۍ وه، مګر هم دې وختونو کې وروستو کړلو پیدا شوله را زیاته شوله. هغه خلک دا فکر کوي چې یاره ولادار یو اصطلاح باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کرونا نشته، دا چې کرونا نشته دا خلک ولې فکر شروع دي پکله باید سره فکر وکړي کرونا شته دی برحاله ده په افغانستان کې شته دی په سیمه کې شته دی په ګاونډیانو کې شته دی کرونا شته دا موږ نه وایو، مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کرونا نشته دی زه فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی. کرونا شته دی او باید جدي ونیسو، ځکه که دې ته ونه ګورو څلورمه سفر روانه ده. څلورمې څپې تر څنګ دلته موږ تاسې ژمي ته داخلېږو، په افغانستان کې ژمی شروع کېږي، فقر غربت غریبي دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا یو بل ستر ناورین دی، ځکه هم کار نه وي او هم دومره پیسې نه وي چې موږ یو مریض تداوي کړو. نو ټول هغه اورېدونکي چې زما هغه اوري د کرونا په ارتباط باندې داسې کوم کمزورې نظر
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولې بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولې، څومره وخت کولای شي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچا لوړ شي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحم د نمود دی چې دی واکسین په اړه کښته ده. دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه کویشیلډ یا چینایي ورته ویو، او بل هندي واکسین ده. بخښنه غواړم، کویشیلډ هندي ده، هندي ده، چینایي ده، او هغه ده
جانسن
امریکایي واکسین ده، جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده، هغه مونږ ویو ته اول دوز ولګېږي، نو دوم دوز شپاړس هفتو پورې کولی شي چې دوز ولګي. او چینایي واکسین چې دا اول دوز ولګو، هغه ته څلورمې هفتې پورې کولی شي، درېیمې نه تر څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې دا خو یو دوز ده، دوم دوز ته ضرورت نشته فعلاً.
نو که تر دغې مودې پورې واوړي، زیات وخت ور باندې تیر شي، دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازمن دا چون رهنمود کې دغسې لیکل شوي دي چې څلور هفتو پورې وګي، یعنی معنا که اول خو ته یوې هفتې پورې، یوې میاشتې پورې باید وسي، یعنی څلور هفتو کې. که چېرې ونه شه شپاړس هفتو پورې، معنا دا اول دوز شپاړس هفتو پورې مغه کوي، معافیت ورکوي. نو زما په نظر باندې چون دې معافیت مجموع کې دومره معافیت نه ده، د څلور هفتو پورې، څلور میاشتو پورې وي، اتو میاشتو پورې ممکن معافیت ورکړي، اتو میاشتو نه وروسته بالکل معافیت ختم شي، بل دوز بیا باید له سره دوزونه شروع شي. ځکه په نوره نړۍ کې چې ګورې، په ترکیه او په دې ځای کې حتی درېیم دوز او څلورم دوز خلکو کړي دي، یعنی هغه ورته کوشش کوي چې هغه اته میاشتې پورې شي، بل دوز ورکړي، بل دوز ورکړي. نو زما په نظر کولی شي چې ویکي.
بله ډاکټر صاحب، هغو کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولی، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغۍ په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولی، هغوی ته زموږ سپارښتنه هم دغه ده چې زر تر زره دوی واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، مجبور هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي، تر څو چې دی خپل ځان او ټول جامعه له دغې کرغلې ناروغۍ څخه وژغوري او وساتي. ځکه هم به موږ وایو چې وقایه له معالجې څخه بهتره ده، نو واکسین لازمي ده تر څو دغه د ناروغۍ د سرایت د مخنیوي سبب شوی. نو یوازینۍ لاره، موږ غریب ملک یو، یوازینۍ لاره زموږ هم دغه واکسین ده چې ټول باید واکسین شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، پښتنې خورا زیاتې دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیواله دغه راز ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري، د دوی ځینې پښتنې به راوخو، بیا به وروسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر ووایست یا هم دوی ته ځواب ورکړي. اوریدونکي کولی سي چې د سکایپ له لارې څنګه راوهي رادیو ټکی ازادي، دغه راز زموږ د واتساپ له لارې تماس ونیسي. د واتساپ نمبر مو د 0024 1 4 روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د کورونا وایرس د زیاتېدو پر مسله خبرې کوو. اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بله محترم، زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ هدایت صاحب.
بله، زما و ټول هیوادوال ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغنن وایرس چې دی، دا باید وکننن په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سرپې نظر ونه ګرځو، ځکه چې د دغه زموږ د افغانانو د بهترینې پوهې د نه لامل خاطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي، هم ډیر صلاحیت کوي. نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه اوسو، او په جدي توګه بیا بل اخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره ډیر اړیکې لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپل اولادو، د خپل ماشومان او د مور پلار د ټولو امه په هونه ورکو او ساتنه وکړو د خپل واسه پرې.
ډیر مننه تاسو سپارښتنې اتمن اوریدونکو واورید، بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو، یا هم کومه پښتنه لري دغه پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلامونه او نیکې له درنښت تاسو ته او محترم ډاکټر صاحبانو ته وړاندې کوم. هلمن نیم چې روغ باسي د سیاحت جامع بم پرتنوي،
طاهر
احمد د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس یم.
مهرباني وکړئ د کورونا وبا په اړه خپل نظر یا کوم سوال لري له ډاکټرانو څخه مطرح کړئ.
زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې دی، په خصوص زمونږ استاد په د جامعې کې چې سنتي جامعې ده، د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، او خلک هغه ته هم په هویل نه دي شوی خلکو ته، کدا د ټلیفون لاري دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلیپ ساب شوی او مخکې د زنګ نه باور او راول کېدو دیم د سم نتیجه نه دا ورکړې ده. که موږ د افغانانو د پوهې کچه دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون په وایس کلیپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي موږ ته. زموږ د پوهې او د علم کچه ډېره ټیټه ده په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل. زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي نو خلک په خپله راضي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان هم وساتي. بل مثلا تا یو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه د دې په مورد باندې چې دا د نظام د بدلون سره دا خلکو داسې فکر کړی دی چې ډېرو خلکو کې دا فکر او دا ذهنیت خپور شوی و چې دا سیاسي بدلونونه راغلل نو همدا سیاسي بدلون کرونا وه او اصلا کرونا هېڅ موجوده نه ده. دا خلکو داسې فکر اغستی و نو که چېرته اوس خو دا سیاسي بدلون هم راغی کوم تحولات چې راغلل د دې نه وروسته که چېرته عامه پوهاوی وشي چې دغه شی چې دی دا کرونا چې ده فرښتیا یو ناروغي ده او ډېر خلک یې د منځه ویوړل او که چېرته همداسې دوامداره پاتې شي نو زموږ او ستاسو جامعه به ډېره د خطر سره مخ شي. نو که خلک اوس په دې وپوهول شي چې دا سیاسي تحولات چې کله به پانتونونه رسخت شول د کرونا لپاره یا مکتبونه نو خلکو داسې فکر کوو چې د طالبانو او د دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي په دې خاطر دا د کرونا په خاطر نه وي. د خلکو ذهنیت دې لپاره جوړ نه و چې والا دا کرونا ده. زه هم که د دې په اړه عامه پوهاوی وشي او دا خلک پوه کړل شي چې مسله اصلا کې کرونا موجوده ده خلک اوس هم لا قانی نه دي چې کرونا شته که نه شته دي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم واورېدل سو. جالب وړاندیز مو دا و چې عامه پوهاوی باید په ساده ژبه وسی چې هر څوک قرباندي پوه سي یا ګټه ورڅخه واخلي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تورزو د دوی تماس هم رخصه وي دي مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
آواز اور مهرباني کډ رادیو آواز مې چې چټ کوي چې ازنګه کوي اوس مهرباني وکړئ ډاکټران صاحب.
وعلیکم السلام. علیکم
تاسو آواز اوري مهرباني. وعلیکم السلام.
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ورایت نه ولسرایم.
افغان صاحب په خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایتوي؟
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای. په خو هم خلکو مثلا دغه کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدی نه ګڼله اوس مو د خلکو څخه دا غوښتنه ده چې دا بدمرغه ناروغي جدي وګڼي احتیاطي تدابیر ونیسي. خو دا چې وضعیت تغییر خوړلی دی په لرې پرتو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی. څه لوږه ده او څه روغتیایي سپارښتنې نه عملي کېږي. نو له دولت څخه مې هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولر خوار غریب ورسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسېږي.
ډېر مننه ستاسو نظر وړاندیز هم واوریدل سو. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د کورونا وایرس په اړه خبرې کوو. اوریدونکو لکه چې تماس یې پرې سوی دی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 3 بجې تر 3 بجو دوام کوي چې د کورونا وایرس د ستونزې په اړه خبرې پکښې کیږي. د کرکټ مینوالو ته خبر ده چې تقریبا یوه نیمه دقیقه وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. افغانستان پچه ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. ورزو د پروګرام موضوع ته بل اوریدونکو زنګ وهلې د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. دا اوریدونکو تماس په ټینګېدو دی لکه چې د انټرنیټ څه ستونزه ده د دوی تماس د ټینګېدو په حال کې دی خو اواز یې نه اورو. بل اوریدونکو ته ورزو که وتوانیږي چې د دوی تماس واخلو او دوی سره خبرې وکړو د کورونا وایرس په اړه. غږیږو دوه ډاکټران مو میلمانه دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو اواز اورو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو تماس رخصوی دی د پروګرام د موضوع په اړه لملمنوت څخه کومه پوښتنه لري؟
مننه خپلواک له پکتیا نه غاړه کنه.
مهرباني وکړئ. د خپلواک سره تماس سم نه دی رخصوی. کبل اوریدونکو نوی ورزو یوه خبرتیا ته بیا به ورسته پروگرام ته دوام ورکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نه کړی.
تاسی ازادی رادیو تغوژی است، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل، ځینو یې سپارښتنې درلودې، له ځینو نورو سره پوښتنې وي. تاسو که په لنډو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ، بیا به ډاکټر صاحب زلمی رښتینې هم خبرې وکړي.
دا چې ټول ورونو یعنی دغه نظرونه زما خوښ شو، او اکثر دی کرونا دی هغه کوم سپارښتنه چې موږ ته د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوې وي ټول تعقیب په هغه باندې وو. خو زه خپل شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اورېدونکي چې د زما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او لوستنه باندې پوهېږي، هغې اکال دوی باید په خپلو فیسبوک پاڼو باندې یا په نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دي دوی ته استفاده کوي، داسې پیغامونه داسې پیکیجونه وړاندې کړي عامو خلکو ته چې د هغوی ذهنیت د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایروس د ناروغتیا جوړوي، ژوند ته تهدید دی او یوه ستره فاجعه ده. دومه خبره تر ټولو مهم زمونږ او ستاسې د دې ټولنې هغه بهترین بشر علما دي. که چېرته هر یو مولوي صاحب د جمعې په ورځ باندې دوه دقیقې یوه دقه یوازې د کرونا په دغې خبرو باندې ولګېږي چې څنګه کولی شو ټولنیز واټن مراد کړو، څنګه کولی شو دغه ناروغتیا له منځه یوسو، څنګه کولی شو یو ناروغ تداوي کړو. د کرونا په هغه کسان چې هغوی شدید کېږي، معموله خبره ده چې هغه موږ روغتون ته انتقالوو د دې لپاره چې دا ترسو بستر شي او هلته خپل وخت سره درمل ورته ورکولی شي. مګر ما هغه سپارښتنې چې زموږ د استاد د خلکو پورې اړه لري زه فکر نه کوم چې د دې لپاره د اوسمنګ او تاسو بیا نړیوالو ته یو دغه ور خوشحاله موږ سره په دې کې باید کومک وکړي په سوشل کمپاین کې چې هغه دا کمپاین وکړو. دا کمپاین زموږ او تاسو له خلکو کار کېدای شي، یوازې نه د ډاکټر پورې مردود دی، نه یوازې دی یو بل دولتي چارواکي پورې دی، دا د ټولو خلکو هغه وجیبه ده چې باید ومني. په ځان باندې د کرنتین هغه اصول باید مراعات کړي. که چېرې دا د ملا صاحبان په دغه شي باندې اقدام وکړي زه خوشبینه یم چې دغه به ډېره ښه نتیجه ورکړي. هغه چې مصارف پکې کېږي سمه ده، کمپاینونه دې وشي، خو دغه دوه لارې چې ما په شخصي نظر باندې بهتره لارې دي نو دا یوه ښه لاره ده د کمپاین دپاره او هم د خلکو د بیا راژوندي کولو دپاره د کرونا په مقابل کې. ځکه دا خلک داسې فکر کوي چې کرونا د منځه وتې ده، کرونا نه ده وتې. تا چې وګوري اکثره زاړه ولډیج کسان اوس روغتونونو ته نه وړي، دي هماغه هلته فرض مثال وفات کېږي او نوم پکې اخیستل کېږي. که چېرته څېړنه وشي تاسې وګورئ دا زما د سترګو لیدلې ها دوه درې داسې ناروغان ما ولیدل چې وروسته دې مرګ نه دې کیسې واورېدلې ټول کرونا ته ورته دي، مګر همدا په خپل وخت نه دي تشخیص شوي. او د تشخیص یو نیمګړتیا دا ده چې دلته خلک وخت باندې ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او یو سم ډاکټر ته لاړ شي دوی حتما انشاءالله چې دغه ناروغتیا ته موږ ماتې ورکوو. دلته چې ټول هېوادوال لګیا دي چې ورته فکر دی غربت دی، په دې ټول موږ تاسې پوهېږو چې په اوسني وضعیت کې افغانستان لږ د ستونزو سره مخامخ دی. نو راځئ د دې لپاره چې څومره د پښتو متل دی چې څومره شړی ده همدومره باید پښې وغځوو، چې څومره امکانات لرو باید د دې شپې امکاناتونه کار واخلو. دا خو نه ده چې هر حد اقل د حتما دبلیو ایچ او دې راشي او دلته دې موږ تاسې سره ګروپونه جوړ کړي، معاش راکړي او باید هغې په مقابل کې موږ تاسې کمپاین وکړو. د کمپاین لپاره بهتره لاره دا ده راځئ په خپلو کې روزانه په فیسبوک باندې داسې یو پیغام پرېږدو چې هغه د خلکو ذهنیت ته ورسېږي. یا نوې ریسرچ اکړې وي د کرونا په ارتباط باندې هغه همدا رقم ته رسنۍ باید په دغه شیانو باندې ډېره ونډه واخلي. تر څو پورې که چېرته نه یوازې دا چې همدا ستاسې د طریقه دي خلک خبر شي، باید مختلف راډیوګانې، تلویزیونونه، نورې شبکې باید په دې کار وکړي تر څو پورې دغه وایروس چې راپیدا شوی د دې مخنیوی وکړو. بهتره لارې دغه څو لارې چې ما ته یادونه وکړله، یعنې دا به داسې لارې وي چې هم به مصرف کم وي او هم به ګټه ډېره وي. هم د ټلیفون دغه پیکج باید پاتې شي چې خلک یې دوامداره واوري چې یعنې کرونا شته دی. او دویمه خبره دا چې انټرنیټ او د دغه زمونږ ستاسې دیني علما دوی باید په دغه کمپاین کې له موږ سره برخه واخلي. دا خو یوازې وایروس دا نه شو چې کرونا ده، دا باید د ډاکټر پورې محدوده وي. باید کمپاین هم ډاکټر وکړي، باید مالیجن ډاکټر وکړي او دا نور امکانات چې کوم نظام باید ډاکټران برابر کړي. نه دا زمونږ استاد شریک هیواد دی او ټول په شریکه ورته کار کوو. صحیح ده مالیجه او دغه بعضې کارونه د ډاکټرانو پورې اړه لري، دا دي کې ډاکټر مسئول دی، مګر هغه کسان چې دوی لږم لیک لوست کولی شي، انټرنیټ ته لاسرسی لري، راځې په دغه باندې یو کمپاین وکړي. دا کمپاین کوی مګر یو میاشت ته دوام وکړي، انشاءالله چې څلورمې څپه کې چېرته شروع کیږي موږ ورته به مکمل دی هغه د کمپاین د نگان آمادګي لرو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د کمپاینونو یادونه وسوه، د عامه پوهاوي یادونه وسوه، دغه هغه مسایل چې په شاري سیمو کې شایي عملي کول یې آسان وي، په کلیوالو سیمو کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی؟
ولی دا چون په افغانستان کې ډېر صحي مرکزونه دي، لیول پوسټ نیولې په ولایتو او د ویروختون پورې، مختلف مختنه په هر صحي مرکز کې د زیری تعلیماتو په نامو باندې یو برنامه وجود لري. کاغنر چې ډاکټري معمولا الته دی او پی ډی پیشکل ناروغان مراجعه کوي، نورو روټین واکسینونو ته مراجعه کوي، په سلهاو کسان نو امغلته هغه کسان شته ده، هغه کسان چې صحي تعلیمات کوي، په پا کې د کورونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامې صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي. یعنی کچیر دغه من هتا ولسوالیو کې په کلو کې د ولسوالیو باندې چالت منګ واته د نسی مرکزی نو مرکزونه ونلرو، او دې مرکزو ته د ولسوالیو ټول ځایونه لنرندره ځایونه خل مراجعه کوي. کچیر عمل ته دغه صحیح برنامه او دغه صحیح تبلیغات ورته وکړي، نو ان شاء الله چې ټول خل به زمونږ په دې باندې آگاه شي او خدای دې وکړي چې د خلګي هم چې څو خبريږي به نور ورته ورسي، او یوازې وانوري بلکې په خپل جامعه او خپل کورنۍ کې عملی بڼه ورته واغوندي او عملی کړي. که چیرې دا کار وشي نو ان شاء الله چې دا یوازې په خارجي ممکنه په اطرافو کې به هم دا کار شوی، ځکه چې مخکې مارته مخکې ولی مخکې مخکې نه منګل ته صحیح مراکز لرو او دا پروګرامونه پکې شته.
بل دا صحیح مراکز په ولایتونو کې هم فکر کوي چې په کافي اندازه شته؟
او مخکې یعنی مارته ولی چې په هر ولایت کې یار د څه ولایت باندې دي، چې په هغه ولایت کې تقریبا زما په نظر له 500 نه صحیح مراکز کم دي. هلته به یا سب سنټر وي یا بی سي یا بچی سي وي، په هر ولسوالۍ کې واته لسو پورې کلینیکونه شته. ده مخکې مخکې نه ډېر یعنی په اکثر ځایو کې دا ځایونو کې چې هلته 1415 کور نفوس کورنۍ نه خلک وي، د هغو لپاره هم یو سب سنټر شته. ده تقریبا ټول افغانستان کې 2300 سب سنټر صحیح مراکز دي. په دې ټولو هغو کې یو شرط ده چې هلته صحیح مبلغین شته، ده یو نفر یو چاته وظیفه ورکړې ده، یا نرس یا ټیکنیشین ته، چې هغه دغه صحیح پیغامونه خلکو ته رسوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. که اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو، دوی ممکن بیا هم ځینې پښتنې ولري یا هم ځینې سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي. یو اوریدونکو ته ورزو چې زنګ وهلی دی، د دوی نظر به وورو چې د پروګرام له میلمنو کومه پښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو پکې بحث کیږي. د اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بله سالی اساس ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ربانی.
کورونا خود شیخ مطلب دې چې هغه کفر اسلام نه کوي، یعنی اول خو زه دا خبره کوم چې باید دغه عقیده د بین ولاړ شي. مخکې هم دا خبرې کېدلې، باید دغه عقیده د بین ولاړ شي چې دا کفر نه شي، مسلمان نه شي، او مسلمان دا شي دی او کفر دا شي دی. او دا او مسئولیت مول ما او ته مراجع دی چې په شهرونو کې خو لا دا خبرې څه نا څه شته. باید په قرا او قصباتو کې علما خلور خلق بانوپوز اشخاص باید خپل دغه مسئولیت ادا کړي، باید دغه آګاهي خلکو ته ورکړي. چونکې په ښارونو کې پخوا دا مدني جامع مدني ټولنې وې، یعنی مدني فعالان وو، اوس خو هغه چندان نشته. یو وخت کې موږ 4000 مدني ټولنې درلودې، هغه به پیل فکر نه کوم چې اوس به ژوندي یا به یې. خو په ښارونو کې باید په محاربو کې د منابرو د لارې علما باید آګاهي ورکړي او دا مسئولیت ادا کړي. دا قرباني د پر علماو باندې لازم ده، چونکې د علماو خولې ته خلک ګوري. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب صدا ده، اوس خو د تحول چې راغلی دی په هر عرصه کې د صحت عرصه کې هم څه نا څه کمبوتات موږ لرو، یعنی د صحت په عرصه کې دانې کمې شوي دي. دغه واکسین د کرونا هم اوس وجود لري که نه دی د نورو اجاګانو په مقابله کې.
ډېر مننه ستاسو پوښتنه، ستاسو نظر دواړو میلمنو واورید، وروسته به دوی ورباندې تبصره کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، دوی هم زنګ وهلې دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه خپلواک مل پکتیا نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورو. مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو. مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورو.
ډاکټر صاحب محترم صاحب، دا د جنسن
من آواز مصافانو خود مر پوسولو ک چا د جانسن ان جانسن واکسین یو ډوز لګولې وی دویم ډوز کوم تاوان ورته لري او کنه؟ بل وردون کې ته ورزو دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی دي لی وړاندې کوم د مشرقي نتا سره لاین کې ما
زما
د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو څوک په کرونا باندې اخته وي، دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې د واکسین اخیستې شو کنه، او کو واکسین واخلي ایا ګټه ورته لري او کنه؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې یو څوک کرونا تیر کړي د سینیار ځونه شته مخ کې، ایا دغه بیا د مسافرو امکان لري چې دا بیا په اخته شي؟
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ډاکټرانو، اتمن لزان سره یادښت کړی ده. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس به هم واورو. به د پروګرام ملمنو ته وخت ورکړو چې د اوریدونکو د پوښتنو په اړه خپل نظر څرګند کړي. دا اوریدونکو تماس پرې سوی دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د دین اوریدونکو پوښتنی وي کې یو تاسو جواب کړی، مهرباني.
د دغه د یو ورور په پښتنه خو زه اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین کچیر ته سړی په ناروغیا باندې اخته وي، دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه دی؟ نورې واکسین کوم کو تاسو خپل تعریف کو، دا د میکروب هغه نیمځوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخلو، او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل واکسین عمل ښکار کوي. څرنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی، په هغه باندې په خوانه دغه وایروس حمله کړې ده، معافیت سیستم یې اندازه کمزورې شوی دی، او په دغه وخت کې موږ بهر نه لا پسې دا واکسین ورته ورکو چې دا په خپل باندې هم یو ریسک فاکتور دی، یو خطرې فاکتور دی د انسان د بدن لپاره. بهتر لار دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا، د کرونا انټیبادیانې ختم شولې، کولای شي چې دا ځان کرونا کې. او ورپسې بل پښتنه چې کرونا باندې کچیر د یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کیدی شي کنه؟ دغه د سي خاص ثبوتونه چې موږ لرو چې دا د تقاطی ډول باندې په کرونا اخته نشي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدلي په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی، روسه اکثریت د سي یو نیم د سيناريو پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسینې مغستې دي، خو بیا اعراض او علائم او د کرونا پیخه پکې مثبت شوی ده. دی باندې څه خاص کوم ریسرچ موږ لا تر دې نه نه کړی، او هغه ناروغان چې هغه واکسین شوی دي، کرونا یې راکړی ده، یا هم واکسین دي، وروسته شاید دا چانس ولري چې ناروغي په یو ځل بیا حمله وکړي. البته په هغه سیمو کې چې هغه د کرونا لپاره مسایل وي، د کرونا دوامدار پیخه پکې وي، ځکه د کرونا د وایروس یو مشکل دا دی چې هغه دوامدار ځان ته تغیر ورکړي، په خپل شکل کې تغیر راوستل کوي، په خپل حسو کې تغیر راوستل کوي، نو شاید چې دا غنارو په بیا ځل هم اختش.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د دنیا وردونکو پښتني شای تاسو لزان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ.
بلې، تقریبا هم دا پښتني وي چې ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي. او دا د چويلي
د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اوریدونکو پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولی و چې په یو ډوز کې لګول کیږي،
او بیا څه کېدل شي؟ یو ډیر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان کې کوم پروفیشنل کسان کارته، یعنی د ډیر کسان هم پرسنل داتا و چې یو کار کې اخته شول، ورسته له تداوی نه بیرته منفي راغله، اغه یعنی کورونا منتی شول، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته ته بیا هم اختشل، ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول تر کې شدید سیر لري. نو بیا هم پیاخته کیږي خو سیر به ډېر شدید نه وي. او د جانسن جانسن واکسین چې ده بخنه غواړم هغه ته هغه نه پوښتنې ته چې څه یې خو دوی فکر کوو چې
دوی ویل چې که چا د جانسن بله وو که یو واکسین یې لګولی وي کولی شي چې دویم ډوز هم ولګوي ځکه چې جانسن اینډ جانسن واکسین خو په یو ډوز کې خلکو ته لګول کیږي.
نه نه جانسن جانسن یو ډوز به لګي ځکه هغه دا ممکن داسې جوړ شوی ده لکه چې هغه نور واکسینونه چې په دوه دفو کې څومره معافیت ورکوي دا په یو دوز سره هغه معافیت ورکولی شي.
بلے ڈاکٹر صاحب کتا سمخ یاد ونو کہ چیو چا واکسین ہم لگولی وی ممکن پدی ناروغی اختسی خو علائم ډیر خفیف وی دغه کس چی خفیف علائم لري کول سی نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي
نو حتمن ولې نه خو مدر ته ولې دا خپل مونږ سره چې باز کسان راځي یا زمون خپل سټاف یو کرکتی اخته شوی دی لکه اول پیرا که چی سمره شدید و دو پیرا که دومره شدید نو و ولی دی انتشار اغا خلری اغا کم سی اغا چی دی لاکوین هید اغا باید مراتی پا هر سرکتی دی بلتا دی انتشار سبب کیده لیش دی بلتا انتقال شد.
بلی دا گو کسانو تا ستاسو لارشوانه صدا حقا کسان چی علایم لری دی کرونا ویرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکی په پام کې ونیسي ځکه چې د وخت په تیریدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي.
موږ له کولا کوونی چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکونکي کوي چې معمولا لکه کوم چاراز ولایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنټین شي فاصله مراعات کی او خپل حفظ زهره تمرات مراعات کی
مجبور سوی له افغانستان ووځي ځینې مجبور سوی له کار لاس واخلي ځینې نور اعتراضونه اپیل کړي دي د مسلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې حد سے څومره اغیزمنې کړي
کله چې تحول رامنځته شو اکثره خلک د افغانستان نه وتی دي چې په دې کې به ډاکټرانو کومه جو په هم تللی وي ډاکټرانو به هم کولی وي چې څه کوي او آیا تاسو فکر کوئ چې یو سړی څلور میاشتې معاش وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خوري کوم کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی خلالي روزي د ګټلو لاره پیدا کړي هغه ډاکټر صاحب چې خصوصا یعنی زه په دې اوسنی وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د تبابت کارکون کی واقعا چې دا تلان دي معاشات هم په هغه ډول باندې نشته دي چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي په نورې نړۍ کې تاسو وګورئ ټول ډاکټر صاحب نو ته دا نو یو چې د کورونا په سنټر کې کار کوم ځکه زه کوم اړیکه نه لرم د کورونا د سنټر سره خو هغه یو دی یو طبيب په شکل باندې په نورې نړۍ کې د ټول صحیح پرسنل لپاره بیمه والا شوی دي حق الخطر یو په دوه ورته ورکول کیږي حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خوتي بلکې هغه خپل معاش په وخت باندې ورکول کیږي کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خلاص شي تر څو پر یو حلال مړی پیدا کی نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وه چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي تر هغه حالات پورې خپل سیستم روان دی ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي خو که چیرته دغه د معاش بندیدل او یا هغه مزد چې دوی ته په قراردادونو کې اچول شوی دی دا ونشي معلومه خبره ده چې مشکل به پیدا کیږي یو دغه د اتحاد بخش دی که په چیرته په دې کې دغه سترینګلتیا رامنځته شي نو یو ستره ناورین به رامنځته شي هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي دغه دي حکومت کارو کی پلماشات اخبار امکانات اور تور کی کرونا بلکہ مقابل کی ڈاکٹر مبارزہ کی مریضان تداری کی مشکلات
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسیات من په جریان کې است چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نور مسایلو تر څنګ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامداره توګه دغو بحثونو دوام کړی؟
یو خو مخکې چې تا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه، دې په هکله به راځي، هغه په هغه هکله هم درته زه اوس وویل. یعنی موږ خپله د افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي، او زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل داسې پرسونل شته چې کله روغتون ته راځي کرا ورسره نه دي ژاړي. یعنی دا مستقیما تاثیر لري په ناروغانو باندې، خدماتو باندې په هغه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه په دې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کمه کې روغتون کې ولادت بيدام دي. اوس هغه ناروغان چې موږ سره دي وایي هغه خدمات چې په پخوا کېدل اوس نه کېږي، کېدای شي دا نورو ته انتشار شي، نورو ته دا خبره ورسېږي، نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روغتون باندې. نو په دې اساس باندې نو دغه هغه چې باره کې موږ له صحیح سازمان څخه له نورو بینالمللي موسسو څخه بیا مرا څخه خواهش ده تر څو چې د پرسونل دا مشکلات حل شي. که چېرې دا مشکلات حل نه شي، هغه اعتماد چې د خلکو په موږ باندې وو، په روغتون باندې وو، ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون ده په افغانستان کې غټ روغتون، البته مرکزونه به ډېر وي، خو غټ سینټر چې دا یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته موږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تداوي کېدل. چیرې پرزنتای یو کار د ناکامۍ په خلاص ګمبیر کې په حالول بیا به ډېر وکونی سي او ډېر مشکل بمي. یعنی موږ دوه وشل کته پرسونل لره تقریبا شل 25 کته هر ورځ یو نفر موږ ته راځي استفا ورکي، او نو دغه څه دغه ته به توجه کوي. او تاسو مخې ته پوښتنه وکړه ولا دغه څه
ډېره مننه. ستاسو آواز یو څه خراب دی که ځای ته تغییر ورکړي ډاکټر صاحب. ډاکټر خیبر کلیوال، مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کانفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی سي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
د مخ په هغه اول خبرو کې درته ویلي چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغه ناروغتیا په وړاندې باندې خلکو عامه پوهاوی دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه د اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي، او دوی په دغه کرونا باندې تر نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جیشل هیوادونو کومه غونډه روانه ده، ما په نظر باندې باید د سیفي ټولنې هغه استازي چې دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو دې نه کېږي چې موږ تاسو دلته کینو او کار دې په خپل سر دې کار نه، دې لپاره باید کار وشي، د کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یو طرح موږ تاسو سره موجوده وي چې په هغه باندې داخله قانې کوچ په افغانستان کې کرونا دغه وضعیت کې ده. که چیرته دغه وضعیت نور خرابېږي، نور نړۍ ته خو خطر پیښېدای شي، داسې نه ده یوازې په افغانستان کې دا کرونا وي. زه تاسو په اطمینان سره ویلی شم او په ګاونډیانو کې دا صفر شي، دوامداره ده په منځنۍ اسیا کې خپرېږي، او منشب هم همدا د افغانستان دی، ځکه دلته په هغه اندازه باندې کار ورته نه شوی. کله چې کار ورته ونه شي، څو خو په خپل سر باندې یو شي باندې حمله نه کوي، مجبور دي چې د دې په مقابل کې باید هغه کانفرنسونه، هغه دوامدار ورکشاپونه دا باید دی چې خلک پرې پوه شي، هغه ټیمونه باید کله دوه تاول شي، که امکانات وي ټیمونه وای ولي شي لورو پرتو سیمو ته، د رادیو د لارې هم باید اعلانات وشي، په دغه د ناروغتیا په هکله باندې باید خلک یو مثبت داسې یو فکر وکړي چې دغه مریضتیا شته په افغانستان کې، او د منځ وړلو دپاره باید کوم کارونه موږ وتاسې وکړو چې کوم کارونه باید مریضیانو منځوي شو. بهتره لاره همدغه ده، دغه د وزارت صحت عامې کرونا بخش چې کوم دی باید دا نور لا پسې چپوټ شي. د نړیوالې صحي ټولنې ته هم خواست همدا دی، هغه انجوګان چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې همکاري کوي دوی به دغه کار وکړي تر څو مورې د کرونا دغه
ډاکټر صاحب زلمی رښتین ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یو اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره
سی جوګانی دي چې دی خپلو سره میټینګونه لري دوی سره میټینګونه نیسي فلسطین سی جوګانی سی دي له دوی سره زما په نظر وخت په وخت په ارتباطات نیسي تر څو د مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړي او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې سی تبلیغات به هم ډیر هغه نه کوي بسنه نه کوي مهمه ده د مالجم په کې مهمه ده ځکه یو نفر چې اخته کیږي هغه مالجي ته ضرورت لري ګیرتا او اوس وخت کې مرکه ډاکټر صاحب چې مرته اشاره وکړه دلته موږ خپله قدمونه تربیه کړی دي لکه چې خپل شپخانی نه یا خپل ډاکټر نه وایم موږ چې کله اول سر کې دلته د کوویډ خدمات شروع کړل دلته سر په سیپا په وینټیلاتور په استعمال باندې هیڅ نه پیدل اوس موږ متخصصین هر ډاکټر هر نرس موږ لرو چې دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کړي نو اوس کچیر زمونږ دغه حالات ما چې ته مخکې ویل په روغتون کې چې موږ مشکلات لرو خاصا د ماشاتو مشکلات لرو چې پرسنل زمونږ په خلاده مجبور دی ورته کچیر خدای نه خسته ما مخکې ویل چې موږ ټول ډاکټر صاحبانو استفاده نه راکړي دي کچیر دغه پرسنل هم موږ له لاسه ورکو او بیا بیرته نوې پرسنل دیسو او بیا دې موږ ټریننګ کوو او بیا یا WHO یونیسپ او د نورو ادارې چې دي دا موږ سره حکومت کې ودا ټرین کې دی باندې بیا کول لچريږي نو که خبره ده چې د خپل حکومتونو وکي تر څو له دغه مشکلات یو سره موږ مخامخ یو د دغه مشکلاتو نه موږ راووزو او موږ خپل خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کولو ته
ډیره مننه روغتیا د ژوند نشتمنی پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبرې وکړې د پروګرام ملمنو ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص دغه ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها او دا وخت پرونی شایسته کړه
شپتا پناوړ ماش پچو پاد حل چوپا دا زما هوندې تا لورا سي تختم چلا شور ډکستا هوندې تا هاي هاي ستا هوندې تا شپتا پناوړ ماش پچو پاد حل چوپا دا زما هوندې تا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپې ته پناوړ ماش پچو پر الله چوپا دا زمانه دا لورا سي تختم چلا شور د کستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپې ته پناوړ ماش پچو پر الله چوپا دا زمانه دا نا چې آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپتا پنا ورما شپ چپا الله چپا دا زما غوند دا لورا زیتا ختم چلا شور اڈکستا غوند دا های های پکی بھی